احمد شبریم د ازادي رادیو د دې سات په خبرونه کې ستاسو کوربا السلام علیکم. لومړی هم خبرونه. د پاکستان د کورونی چارو وزارت نن ویل چې په تیرو دریو اونیو کې تر 1,00,000 ډیر افغانان افغانستان ته ستانه شوي دي. د پاکستان د کورونی چارو وزارت وایي چې دا هغه افغانان دي چې په پاکستان کې د استوګنې قانوني اسناد نه لري یا هم د افغان تابعیت یا ای سی سی کارتونه لري. د ملګرو ملتونو د کډوالو د چارو علي کمشنری وایي چې د اپریل لومړۍ نیټې تر ننه له پاکستانه د ایستل شویو افغان کډوالو تر نیمایي زیات ماشومان دي. د چک د ځانګړو ځواکونو څلور غړي د یو افغان سرتیري د وژلو په تړاو په برنو ښار کې محاکمه کیږي. چکی رسنیو نن راپور ورکړ چې دا قضیه د 2013 کال له پیښې سره ارتباط لري. هغه وخت د هرات په شینډنډ کې د خان په نوم یو افغان د چک د پوځي ځواکونو د سپیو یو روزونکی پروخاسکا په ډزو وباشه او دوه تنه نور ټپیان کړل. خان تر تحقیقاتو لږ موده وروسته سا ورکړه. د چکی رسنیو د راپورونو له مخې دا څلور سرتیري په ورته وخت کې د بډو په اخیستو او له پوځي احکامو په سرغړونو تورن شوي دي. نن د اپریل 28 د مځکه نړیواله ورسته په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی پلاوی یا یوناما په یو بیان کې په دې مناسبت ویلي دي چې افغانستان د اقلیمي بدلون له ستونزو سره مخامخ هیواد دی. په دې بیان کې وړاندې راغلي دي چې راځي 2015 کال د خپل مځکې د سلامتۍ په کال بدل کړو. د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوتیرش هم د مځکې د نړیوالې ورځې په مناسبت په یو بیان کې خبرداری ورکړی دی چې زموږ مځکه چې زموږ د مور حیثیت لري تبې نیولې. شاغلی ګوتیرش دې ته اشاره وکړه چې پروسه شکل تر ټولو توت کالو بیا یې وویل چې علت یې د ګلخانې ګازونو خپرېدل دي. واتیکان اعلان وکړ چې د نړۍ د کاتولیکانو د مشر پاپ فرانسیس د تدفین مراسم به د راتلونکي شنبې په ورځ د واتیکان په سن پیټر میدان کې ترسره شي. ټاکل شوې ده چې د نړۍ له بیلابیلو سیمو جګپوري چارواکي په دې مراسمو کې ګډون وکړي. په دې ترڅ کې د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ په خپل خواله رسنۍ کې اعلان کړی دی چې له خپلې میرمنې ملانیا ټرمپ سره به د پاپ د خاورو ته سپارلو په مراسمو کې برخه واخلي. دا به وروسته تر دې چې د جنوري په 1 ښاغلی ټرمپ د امریکا د ولسمشر په توګه لوړه وکړه بهر ته د لومړی سفر وي. سرزر نن د نړۍ په بازارونو کې یو اونس په $3,500 و پلورل شو چې دا قیمت د طلا په تاریخ کې بیساری دی. د راپورونو له مخې د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د تعرفو تر اعلان او د امریکا د مرکزی بانک پر مشر د هغه تر نیوکو وروسته پانګوال د سرو زرو اخیستو ته هڅول شوي دي. په تیرو درې اونیو کې په نړۍ کې د سرو زرو بیې 15% کې زیات شوي دي. ازادي راډیو په انټرنیټ کې په ازادي راډیو ډاٹ کام کې اوري. د بهر میشت افغانانو جرګې په کابل کې د طالبانو له مشرانو سره تر لیدو کتو وروسته د کندهار تکل کړی.
مشران دې موږ سره هم نظر او دا یې موږ ته وویل چې دوی دې د موږ غږ کندهار ته رسوي او دا کار شوی دی. مشران تللي دي د کندهار ته هلته خبرې شوي دي.
د دغې جرګې غړي هم کندهار ته ځي. دغه بهر میشته افغانان هڅه کوي چې طالبان د نجونو ښوونځي پرانیزي. بل لور ته مو په دې خبرونه کې د افغانستان د پرانیستو ښوونځیو له ستونزو خبره.
وضعیت خرابه ده د مکتبونو او د کورنیانو د اقتصادي وضعیت هم داسې نه وي چې خپل اولادونو ته کتابونه واخلي.
په پاکستان کې میشته افغان کوچان د ستونزو لري چې د بیرته ستنېدو پر مهال پولیس نه پریږدي چې مالونه ورسره یوسي.
د شپې تقریبا یو نیمه بجې راغله بیا زور وتلم بیا مې غوته ول چې دا خو شپه ده ماشومان زنانه ټول ویده دي.
در دې شی بي
د ازادي رادیو خبري ټولګه.
افغانستان ته د اروپا، امریکا او استرالیا میشتو افغانانو تللې جرګوي له طالبانو سره د افغان جنود تعلیم ترڅنګ د شزو حقونو او بیلابیلو مسایلو په اړه خبرې کړې دي. د دې جرګې جنو غړي او ازادي راډیو ته ویل چې په تیرو 15 ورځو کې د طالبانو د حکومت د پهنې وزارت په ګډون د بیلابیلو ادارو له چارواکو سره دوی لیدلې او په خبره اراده لري چې په کندهار کې د طالبانو د حکومت له رهبری سره هم د دې موضوع اړوند خبرې وکړي. دغه جرګه وایي چې له زده کړو د ټولو محرومو نجونو د تعلیم او له شپږم ټولګي پورته د نجونو د ښوونځیو د خلاصون اړوند د طالبانو د حکومت اکثره چارواکي سلا کړي دي. نور حال د فیروزي عزیزي پراپور کې
د نجونو او ښځو د حقونو ملاتړ د بهر میشتو افغانانو جرګه وایي په تیرو 15 ورځو کې د طالبانو د حکومت د پوهنې وزارت په ګډون د بیلابیلو وزارتونو او ادارو چارواکو سره یې لیدلي او نیت لري چې کندهار کې د دوی د حکومت له رهبر یا د هغه د دفتر کسانو سره د نجونو د تعلیم اړوند خبرې وکړي. کابل ته تللې ده 15 کسیزه جرګه چې تیر کال هم په ورته هدف افغانستان ته سفر کړی و ادا کوي چې دغو دوو سفرونو په ترڅ کې د طالبانو د حکومت ګڼ چارواکي د نجونو د تعلیم اړوند سلا کړي او ټینګار کوي چې خپلو دغو عدالت غوښتنو په ترڅ کې ملموسې پایلې ته په تمه دي. د دې جرګې وی غړي زرکی ملیار افغانستان ته د دوی د سفر په 15 ورځ د اپریل په 21مه ازادي راډیو ته وویل
مشران
ته لیدل کندار ته خبر شې دي او موږ تر اوسه پورې بریالي شوې نه چې هغه مشران چې کندار ته موږ سره واده کړی و چې هغه تر اوسه وکړو. د میرمن ملیار خبره دا ډله چې د اپریل 14مه افغانستان ته رسیدلې او ټاکل شوی د مې تر 14مې نیټې دغه هیواد کې پاتې او خپلو هڅو ته دوام ورکړي. که څه هم لزدا کړو محروم یو شمېر نجونې د دې جرګې هڅې ستایي خو ټینګار کوي چې په هیواد دننه او بهر او په خبره پر طالبانو نړیوال فشار ته اړتیا ده تر څو زر تر زره د نجونو د زده کړو بندیز لري کړي. د کندهار ولایت یوې اوسیدونکې او د لسم ټولګي زده کوونکې پښتنه چې اوس له زده کړو محرومه ده ازادي راډیو ته وویل زموږ لپاره ډېر
مهمه ده چې دا جرګه راسي ده چې هیواد اوسخه ځکه چې د دې باید موضوع او ټینګار باید ډېر په مکتب باندې چې باید د نجونو مکتبونه شروع شي ځکه دا بیخي 4 کاله کېږي چې د نجونو مکتبونه بند شوي چې دې څخه مې هیله او ارزو دا ده چې باید د حکومت څخه دا غوښتنه وکړي چې د نجونو مکتبونه جلا کړي.
د کونړ ولایت اوسیدونکې او په پوهنتون کې له زده کړو راګرځول شوې یوې محصلې چې نه غوښتل راپور کې نوم خپور سي ازادي راډیو ته وویل د دې ډول هڅو دوام ته هیله منې دي او په خبره یې وست نجونو پر تعلیم د طالبانو د بندیز 4م کال دی. دا بندیز ورځ په ورځ د نجونو اندېښنې زیاتوي او راتلونکی لا د تیارو پر لوري بیایي.
ډیر مهم بولو دوی چې دا اقدام کړی دی باید یوه مثبته پایله ولري. هیله مو ترې دا ده چې دوی له په اوسني افغان چارواکو سره چې په افغانستان کې حاکم دي باید داسې یو نقطې ته ورسیږي چې افغان نجونې وکولی شي په راتلونکي کې خپلې زده کړې وکړي. دوی باید په جدي توګه د دوی شرایطو ته
که څه هم د طالبانو حکومت تر اوسه د دې جرګې لیدو کتو اړوند څه نه دي ویلي خو طالبانو تر دې مخکې څو ځلې ویلي چې د نجونو د ښوونځیو د پرانیستلو لپاره یې پر طرز العمل کار پیل کړی او د خپل مشر ثانی امر ته په تمه دي. طالبانو پر افغانستان د بیا واکمنېدو راهیسې د ګڼو نورو محدودیتونو تر څنګ له شپږم ټولګیو پورته ښوونځیو پوهنتونونو او حتی په روغتیایي انسټیټیوټونو کې د نجونو پر زده کړو بندیز لګولی او په ټولو غیر دولتي ادارو او موسسو او اکثرو دولتي ادارو کې خزی او انجونې لپاره هم راګرځولې دي. اکثر کورنۍ وخت نه وخت ازادي رادیو سره خبرو کې شکایتونه کړي چې دغه بندیزونه نه یوازې د دوی د کورنۍ د خزینه او ژوند تریخو تیار کړای بلکې په ځانګړې توګه د هغو کورنۍ او اقتصادي حالات له لنورین سره مخ کړای چې سرپرستانه او نفقه ګټونکو کې خزی دي. دغه محدودیتونه او بندیزونه د ملګرو ملتونو په ګډون د نړۍ د اکثر هیوادونو او د بشري حقوقو کړنو بنسټونو خبرګونونه او نیوکه راپورولې خو طالبانو له دې هرڅ سره سره نه یوازې دا بندیزونه لري کړی نه دي بلکې ورځ بلې ته یې شدید کړی دي. دا په داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتونو د ماشومانو وجهي صندوق یونیسف د مارچ په 22مه په خبر پاڼه کې ویلي چې په افغانستان کې د 1400 تعلیمي کال له پیل سره نږدې 1400 نور انجونې د زده کړو له حق محرومې شوې چې له دې سره د زده کړو د محرومو انجونو شمیر 2.2 میلیونه ته رسیږي. یونیسف خبرداری ورکړی چې که دغه بندیز تر 2030 کال پورې دوام وکړي 4 میلیونه انجونې به د ښوونځیو پاتې شي.
د بهر میشت افغانانو جرګه په کابل کې هڅه کوي چې طالبان وهڅوي چې د نجونو ښوونځي پرانیسي. بل لور ته د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې د هغو ښوونځیو چې پرانیستي دي یو شمېر زده کوونکي د درسي کتابونو شکایت لري او وایي چې ښوونکو شمېر کم دی. یو شمیر زده کوونکو ازادي راډیو ته ویل چې د ښوونیز کال له پیله د وی میاشتې په تیریدو سره هم دوی ته درسي کتابونه نه دي ویشل شوي. ځینې ښوونکي هم دا ستونزه مني او وایي چې د کتابونو او درسي موادو نه موجودیت په ښوونځیو کې د زده کړو سیستم ګډوډ کړی دی. جزئیات په دې راپور کې
فرید چې د بغلان ولایت په یو خونځي کې د لسم ټولګي زده کوونکي دی وایي په خونځي کې د زده کړو بهیر د درسي کتابونو د نشټوالي او د ښوونکو د کمښت له امله غیر منظم او زده کوونکي له جدي ستونزو سره مخ دي. هغه ازادي راډیو ته وویل دوای زه د خونځي په لسم ټولګي کې لیوی مشرایي سي زیات وخت کیږي چې خونځي پیل شوی نه کتابونه لرو نه درس شته او نه ښوونکي. موږ له حکومت غوښتنه کوو چې موږ ته کتابونه راکړي او زموږ ستونزې حل کړي ځکه چې زموږ وخت ضایع کیږي. دا په داسې حال کې ده چې د نوي تعلیمي کال له پیل نږدې یوه میاشت تیریږي. د یو شمېر نورو ولایتونو د زده کوونکو کورنۍ هم شکایت کوي چې تر اوسه زده کوونکو ته درسي کتابونه نه دي ویشل شوي او په ښوونځیو کې هم د بیلابیلو مضامینو د تدریس لپاره د ښوونکو کمښت موجود دی. د کابل د قلعه زمان خان سیمې یوې اوسیدونکې زینب ازادي راډیو ته وویل چې ورور یې په یو لسم ټولګي کې دی خو درسي کتابونه نه لري. نوموړي وویل چې پلار یې هم دومره اقتصادي توانایي نه لري چې هغه ته کتابونه او نور درسي مواد برابر کړي.
زما ورور ته یو لسم ښوونځی کې نو هغه څه هر ورځ د ښوونځي نه راځي وایي چې کتابونه لرو دا مضمون مکتب کې هیڅ نشته. نو ډېره وضعیت خرابه ده د مکتبونو او د کورنیانو د اقتصادي وضعیت هم داسې ښه نه وي چې خپل اولادونو ته کتابونه واخلي. زما پلارجان هم بیکاره ده او کار نه کوي نو نشي کولی خپل ورور ته کتابونه واخلو د بیرون نه.
په ورته وخت کې د یو شمېر حکومتي ښوونځیو ښوونکي هم دا ستونزه تاییدوي او وایي چې د درسي موادو نشتوالي د زده کړو سیستم ګډوډ کړی او دوی نشي کولی په سمه توګه تدریس وکړي. په کابل کې د یو دولتي ښوونځي یوې خزینه ښوونکي د نوم د نخ خپرېدو او غږ بدلون په شرط ازادي راډیو ته وویل
د مکتب مو کتاب وجود نداره، مواد درسی نیست و مشکل رو برستیم از این که کتاب نیست، قطعاتی نداریم و شاگرد درست درس نمیخوان و ما هم درست تدریس کردن نمیتوانیم. در مشکلات مکتب زیاد هستن.
د افغانستان په ښوونځیو کې د کتابونو او نورو تدریسي موادو کمښت کومه نوې ستونزه نه ده. آن د تیر جمهوري حکومت پر مهال هم په بیلابیلو ولایتونو کې زده کوونکو وخت نا وخت دغه ډول ستونزې راپورته کولې او دغه ستونزو ته یې د رسېدو غوښتنه کوله. په دې اړه د طالبانو د پوهنې وزارت ویاند احمد منصور حمزه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. ډېری کورنۍ نیوکه کوي چې تیر جمهوري حکومت په تیرو دوو لسیزو کې د افغانستان د پوهنې په سکتور کې میلیارډونه ډالر ضایع کړل خو د کتابونو او د ښوونکو د کمښت د ستونزې د حل په برخه کې هیڅ ډول بنسټیز کار ونه کړ. دوی دغه راز وایي چې واقعتا د طالبانو له رسېدو وروسته لږ بګمو ټولګیو تر پوهنتونو د نجونو په زده کړو بندیز ولګېد او طالبان د دې پر ځای چې د زده کړو کیفیت او د کتابونو درسي موادو کمښت ته پام وکړي د زده کوونکو یونیفورم او ظاهري بڼې ته پام کړی او مدرسې زیاتې کړې. په دولتي ښوونځیو کې د کتابونو او نورو درسي موادو ښوونکو د کمښت پاړه په داسې حال کې اندېښنې راپورته کیږي چې تازه د یو شمېر ښوونځیو مدیرانو ازادي راډیو سره په خبرو کې دعوی کړي چې د طالبانو حکومت د نجونو له ښوونځیو څخه لوم تر دولسم ټولګي پورې د کتابونو د راټولولو او د هلکانو ښوونځیو ته د لیږدولو پروسه پیل کړې ده.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
خبرونه او راپورونه لمړی له ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ.
د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ وجی صندوق یا یونیسف وایي د تیر میلادي کال سپتمبر رئیس له پاکستان افغانستان ته د ستنو شویو افغان کډوالو یوه لویه برخه ماشومان دي. افغانستان ته ستنې شوې یو شمېر کورنۍ چې ګڼ ماشومان لري وای د سرپناه د موجودیت په ګډون تر شوند له بیلابیلو ستونزو سره لاس او ګریوان دي. اکرام الله اکرام راپور لري.
له پاکستان د افغان کډوالو د ډلیز اخراج په اوج کې په افغانستان کې ماشومانو نه د ملګرو ملتونو د ملاتړ وچی صندوق یونیسف وایي تیر شاوخوا اتو میاشتو کې له پاکستان افغانستان ته د ستنو شویو افغان کډوالو تقریبا دوه په درېمه برخه ماشومان دي. د دې ادارې مشر تاج الدین اویوال د اپریل په 28 په خپل ایکسپانه په یو بیان کې ویلي د دغه ماشومان په منځ کې وسو دواتې د بیرته ستنېدو په جریان کې ل خپل کورنۍ سره جلا شوی وو خو د یونیسف په مرسته بیرته یو ځای شول. نو موري ویلي چې د 2023 کال د سپتمبر رئیس له پاکستان شپږ لکه افغان کډوال افغانستان ته ستنې شوی خاغلی ویوال په دې بیان کې تورخم ته د خپل روسي سفر خبر هم ورکړی او ویلي دي چې هلته په یو دوستانه فضا کې لرستنو شوی او افغان ماشومان سره کتلی. افغانستان ته ستنې شوی یو شمیر کورنۍ چې ګڼ ماشومان لري وایي د سرپنا د نه موجودیت په ګډون د ژوند له بیلابیلو ستونزو سره لاس او ګریوان دي. د ننګرهار اوسیدونکي عمران چې شپږ اولادونه لري ازادي راډیو ته وویل چې د خپلو ماشومانو د راتلونکي په اړه سخت اندېښمن دي.
هلته موږ کار کولو، کارم روانو، په ګاډۍ باندې مې سبزي خرڅوله، زمونږ ژوند ښه روان و، هلته مزدوري پیدا کېدله، کارم کېدلو، ماشومان مکتب ته تلل، مدرسو ته تلل، هغه مصرفونه زمونږ پیدا کېدل. اوس چې دلته راغلی یو، دلته اوس کارونه هم نشته دی، د کور کرایانې جګی دي، ماشومان مکتب نه پاتې دي، د مدرسو نه پاتې دي، یو قسم د سخ ژوند سره موږ دلته لاس او ګریوان یو.
د کابل د سروبي ولسوالۍ یو اوسیدونکي خان زمان چې تازه د خیبر پښتونخوا له پېښور خاره په جبري ډول افغانستان ته ستون شوی هم له ورته ستونزې شکایت کوي.
دلته ډېره زیاته مشکلات سره مخ، صرفنا نشته، کار روزګار نشته، موږ هم خپه، ټوله فیملی خپه، ماشومان هم خپه، ټولنه پاتې، درسونه هر څه پاتې.
دا په داسې حال کې ده چې د روان اپریل میاشتې په 13مه د ماشومانو د ساتنې سازمان سیف د چرلند په یو راپور کې ویلي و چې د اپریل میاشتې په لومړیو 14 ورځو کې د راستنو شویو کورنیو په ډله کې شاوخوا 50,000 ماشومان دي چې له هرو 50 تنو څخه یو له 50 کلونو کم عمر لري. د دې سازمان په راپور کې راغلي و چې د 2023 له سپتمبر راهیسې شاوخوا 9,00,000 افغان کډوال له پاکستان ستانه شوي چې شاوخوا 4,15,000 ماشومان دي. سیف د چرلند د دې ماشومانو د زده کړو د دوام په اړه اندېښنه ښودلې وه او ویلي و چې د دې ماشومانو 2/3 برخه یې لا هم په ښوونځیو کې نه دي شامل شوي او ډېری یې د نوملیکنې لپاره اړین اسناد نه لري. دغه سازمان له دې وړاندې ویلي و چې له پاکستان ستانه شوي کډوال ماشومان په افغانستان کې مناسبو کورونو، خوړو او زده کړو ته د لاسرسي اړتیاوې لري. پاکستان د روان اپریل میاشتې له لومړۍ نیټې وروسته په دې هېواد کې د میشتو بې اسنادو او ای سی سی افغان تابعیت کارت لرونکو افغان کډوالو د نیولو او ویستلو لړۍ پیل او ورځ تر بلې چټکه کړې. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو د عالي کمشنرۍ یونیچر د معلوماتو له مخې د اپریل په لومړۍ 14 ورځو کې شاوخوا 3,800 افغان کډوال له پاکستان افغانستان ته ستانه شوي چې له دې شمېرې 0,600 په زور ویستل شوي. ډېری راستنو شویو کډوالو سره د ناسم چلند راپورونه هم ورکړل شوي. تازه د طالبانو د حکومت د کډوالو بیرته راستنیدونکو چارو سرپرست وزیر مولوی عبدالکبیر پاکستان د افغان کډوالو د جبري سل کېدو په اړه انتقاد کړی او ویلي دي د دې کډوالو په وړاندې تاوتریخوالی د زغم وړ نه دی او د دواړو هیوادونو د ملتونو ترمنځ د کرکې لامل ګڼلی. د طالبانو حکومت د کډوالو بیرته راستنیدونکو چارو وزارت د اپریل په 22 په خپل اکسپانه لیکلي چې نوموړي دا خبرې یوناما سره د کډوالو د ستونزو د هواري په تخنیکي ناسته کې کړي. داسې مهال چې د پاکستان د صدر اعظم مرستیال او د بهرنیو چارو وزیر اسحاق ډار کابل ته د خپل تازه سفر په ترڅ کې د اپریل په 19 ویلي وو افغان کډوالو سره به نامناسب چلند ونشي او په دې برخه کې به جدي ګامونه پورته شي.
د پاکستان د کورنیو چارو وزارت نن وویل چې په تیرو دریو اونیو کې تر 100,000 افغانان افغانستان ته ستانه شوي دي. بلورت د طالبانو د کډوالو راستنیدونکو چارو سرپرست وزیر په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی پلاوی یا یونامال مرستیال سره په کتنه کې د هغو افغانانو لپاره د مرستې غوښتنه وکړه چې هیواد ته په وروستیو کې ستانه شوي دي. د طالبانو د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت نن په اکسپانه کې په یو بیان کې ویلي چې مولوی عبدالکبیر د یونامال مرستیال مشر اندری کاراتو ته سره په لیدنه کې وویل چې د افغان کډوالو ایستل او له هغوی سره ناوړه چلند به د پاکستان او افغانستان ترمنځ اړیکې خراب کړي. په بیان کې د اندری کاراتو ته په وینا راغلي دي چې ملګرو ملتونو او اړوندو ادارو تیر کال افغانستان ته 183 میلیونه ډالر بشري مرستې لیږلي او ډاډ یې ورکړې چې دا به دوام ومومي. په پاکستان کې پر افغان کډوالو د فشارونو په ترڅ کې هغه افغان کوچان هم د اخراج له ګواښ سره مخامخ دي چې شاوخوا 40 لسیزې اوسېدلې دي. دغه کوچان وایي دا مهال په هیڅ ډول سندو ته چمتو نه دي ځکه چې کم وخت کې هلته خپل شتمني او څاروي نشي پلورلی. دوی وایي د پاکستان حکومت ورته ویلي چې د اخراج په صورت کې خپل څاروي افغانستان ته هم نشي اړولی. دا چې دا کوچان د پاکستان په کومو سیمو کې اوسېږي او د اخراج په صورت کې به یې عمده ستونزې څه وي د دوی له استازي ملک روزي خان کوچي سره اسدالله الدین مرکه کړې.
لکه امیږي چې دی وس دی وخت لنګ دی په دی وخت خوارم دی لکه واخب کې نسته کنه د قرباني ټیم کې نه خرڅيږي دغه نو دوی بیا اوس بیګای ول چې موږ به څه چل به موږ سره کیږي. بیا موږ په اسلام آباد کې تقریبا یو میاشت مخکې موږ یو جی کې غونډم کړی و د کوچانو باره کې. نو موږ وویل چې که چېرته موږ اسلام آباد کې سفارت لخوا او لا وزارت داخله کې موږ مثال هلته یو غږ پورته کړو، هغو ته ووایي چې مثال د خبره موږ ته دوره ټیم راکړي چې د مالونه کاغانو نارانو ته ولاړ شي البندو ته، که نه او له البندو نه بېرته څلور شپږ میاشتې بعد لا پنځه میاشتې بعد واپس راشي، نو هغه ټیم کې د واړه وریان چې دي دا هم غټ شوي تیاری خرڅلاو ته برابر او دا میږي چې کومې دي دا هم لکه په غوښه کې تیاری که نه. نو اوس ستونزې ډېرې زیاتې دي، دوره ستونزې دي چې کوچیانو خو ډېرې زیاتې دي او د کوچیانو خو څوک داسې له دې نه پخوا هم کوچیان افغانستان پاکستان ته تلل راتلل ډېر موږ له یادښت نه مخکې موږ پلرونه او نیکونه به هم دا خبره کړه چې موږ کوچیان به پاکستان او افغانستان ته تلل راتلل دي کورمې جنسۍ پخوا. ستونزې ډېرې زیاتې دي، نو اوس دې سره خلک ډېر زیات پریشان دي.
ملک صاحب راځئ لږ زره ډلبندۍ وکړو چې اساسي ستونزې هم څه شی دي. یوازې د مالدارۍ ستونزه چې مالدارۍ ستونزه ده چې تاسو نه سئ کولی افغانستان ته راشئ ځکه کارتونه هم ختم شوي دي تاسو وایئ، او که نه په مجموع کې هلته ژوند او کاروبار داسې ده چې تاسو هلته هغه ټولنې سره پیوند کړي او نه سئ کولی چې هغه ټولنه پرېږدئ؟
داسې ده، اوس ګوره دغه د کوچیانو خو نه بلکې ټول افغانانو خو بیا د کوچیانو خو دغه دریم نسل دلته په دې پاکستان کې اوس پوره کېدونکی ده که نه. نو اکثره کوچیان خو اوس په پخوانه به چې وو په سلو کې اوس تقریبا نیمایي کوچیان چې دي هغه میږې وزې کوي او دا نیمایي بیا داسې دي چې ټیکټر ماشین لکه نور زمیداره دا کاروبار کوي. خو دوی اوس هم لکه ځوان چې داسې ده لکه پخوا پشان لکه کوچیانو داسې ده که نه، یو جي بل جي ته په اسانه دوی تللی راتللی شي او بل داسې دوی اکثره دلته هم ده چوپالونه ورته وایي که نه چپرې ورته وایي دغه کې اوسي کوچیان ټول لکه پخو کورو کې نه اوسېږي. نو ستونزې خو دغه دي چې ماشومان دي هغه دې وطن کې عادت دي او بل په افغانستان کې کوچیانو په سلو کې لس فیصده منځکه نه لري، یو شی نه لري. پخوا د وروس وخت کې راغلي دي بس منځکې ټولې دا خرڅه کړي دي او لا په هماغه وخت کې چې کوم وو چې یو کور و اوس هغو کورونه لس پنځلس کوره جوړ شوي دي. نو هغه منځکه اوس پنځلس کور.
ملک صاحب تاسو یعنی تګ راتګ نه کو په دې تیرو دریو لسیزو کې یا څلورو لسیزو کې تاسو همالته د پاکستان په بیلابیلو سیمو کې میشت وی کارتونې درکول، یعنی تاسو د هغو کوچیانو په ډله کې نه وای چې مثلا د پاکستان او افغانستان ترمنځ مو هر کال تګ راتګ کوو، مثلا په پسرلي کې اوړي کې دې بر وطن ته راتللی، مثلا په زمي کې چې هوا سړېدله لار وطن ته تللی، تاسو د هغو کوچیانو په ډله کې نه یې؟
نه موږ په هغو کوچیانو ډالو کې نه یو. موږ چې کله د موږ پلرونه چې کله پاکستان ته راغلي وو نو هلته دوه قسمه مالداري وه، یو قسم مالداري د افغانستان وه چې هغه ته افغانۍ میږې ویلې، افغانۍ میږې چې وي هغه خلک به پاکستان ته تلل راتلل او د موږ زیاتو خلک چې وو هغو بیا دا کرغې میږې ورته وایي همدغه چې پیدا کړې همدغه بیا لکه افغانستان ته نه تلل، بیا دغه کاغان ناران سواد دې علاقو ته به تلل په اوړي کې او په ژمي کې به بیا دغه دلته په دې پتې جنګو میاوال او تلګن په دې کې اوسېدل. نو موږ هغه خواته نه تللي، پاکستان ته مو کله نه تللي، بس هغه افغانستان ته.
او دغه کوچیان دغه کوچیان چې تاسو وایئ چې په ما پاکستان کې څو لسیزې اوسېدلي دي، درېیم نسل اوس هلته د ژوند کولو په حال کې دی، شمیر څومره ته رسیږي؟ آیا تاسو د کوچیانو استازیتوب کوئ؟ تاسو ته شمیر معلوم ده چې څه شمیر کوچیان داسې دي چې په پاکستان کې درې نیمې څلور لسیزې اوسېدلي دي؟
بله تقریبا په دې علاقه کې کم نه کم سیدیم کوچیان له زر یو نیم زر لکه پنځله سوه زیات کورنۍ دي دلته په پاکستان کې. دا ماته چې کومې معلومیږي کنه نور خو دې کې ډېر قسمونه خلک دي که نه. نو دا کوم د موږ د همزای کم چې ده دا تقریبا تر پنځله سوه نه زیات کورونه دلته دي موجود.
او دا کوم ځای کې د پاکستان کوم ځای کې تاسو میشت یې؟
موږ د پاکستان په ټیکسالیا سیمه کې میشت یو او زیاتره خلک بیا چې کوم دي زیات کوچیان چې دي دغه په د پټېجنګ په سیټ کې میاواله اخوا تروات ګجرخان د پنجاب دی علاقو کې په زمي کې مو میشت زیات خلک دلته دي.
او ټیکسالا په هغه کې دا ټیکسالا په هم د پنډۍ شاوخوا کې دراول پنډۍ کې دا
راول پنډۍ کې دا ټیکسالا او راولپنڈی ضلع کې ده.
نو اوس خو راولپنڈی او اسلام آباد نه د غنور کډوال راباسي پاکستان، هغه کسان چې کارتون لري د ای سی سی او پی او آر کډوالم کوچانم په همدې ډله کې راځي، یعنی تاسو ته هم ویل سوي چې وزې له دې وطنه؟
بله، موږ ته هم خپل هر کور ته چې کوم افغانۍ ده په پاکستان کې اوسې هر کور ته راغلي دي. موږ ته خپل هم د شپې راغلي وو، بیا د شپې راغله موږ تقریبا هلته لس پنځلس کوره په یو ځای کې، د شپې تقریبا یو نیمه بجه راغله، بیا زه ور ووتلم، بیا مې هغو ته وویل چې دا خو شپه ده، ماشومان زنانه ټول ویده دي. هغو وویل موږ ته ټول کسان وښیې او موږ کارټونه وښیو، دا دوه ده. موږ ورته وویل چې ټول ویده دي، یو ورځ راشي لا به موږ تاسو ته کارټون هلته راوړو، ټول به وګورو. نو بیا هم په څه خواره باندې هم بس شپې رسخت کړل. نو په هر ځای کې بیل بیل په دوکانونو کې په اکثره دې کې چې د ورځې دا کوچان خلق میگی سروی یا وزی سروی دیتم راضی دیتم راضی دا مونیسی زر دو زر در زر داس پیسې درواخلی بیا پریدی، او نیم داسیم کیگی سکارتونه درواخلی کارت روسی تانیتا، نو بیا پتانیت په ورزال تر ازال ته تقریبا زیاته پیسې اخلي.
او ملک صاحب دغه کوچان چې دی 1500 کورنۍ شاوخوا چې حالت مثلا اوسې دایمي په پاکستان کې، څه ډول کارتونه لري؟ دوی ته د پاکستان شناخت کارتونه ورکول سوي او کنه هغه د افغانستان د هویت کارتونه ای سی سی او ک پی او آر هغه د یونیسیار والا کارتونه، کوم کارتونه سره تاسو اوسئ؟ او کداس کسان هم شته چې بيخي کارتونه شناخت کارت نه لري؟
بله، داسې کسان ډېر کم دي چې کارتونه نه لري، ولې په دې سیدې کې زیات پی او آر کارت لري. دا کوم شنه کارتونه چې ورته ویل کېږي د یونیشار لخوا چې ورکړل شوي دي، او په دې کې هر کورنۍ کې یو دوا داسې کسان بیا دا زیړ کارتونه هم لري د ایس سی چې ورته ویل کېږي. دا اوس ډېر مشکل دی کې دا. نو دې سره اکثره خلک خو لاړ، کوم یو کورنۍ کې یو دوه کسان و هغه لاړ، او جنو کې وسم لاسته دا دواری ټیم لږ ورکه تقریبا د جون تر شپږمې میاشتې اخره پرې ټیم ورکه، دا خلک فلال هم وسته دي. نو دا ډېر زیات ستونزه سره وسم مخ دي، او جنو داسې کورنۍ مو کې ستده چې د کوچانو کې چې درې شپږ کسان پامل وو، او درې کسان سره له ماشومانو یې بوتل، او درې کسان ماشومانو سره پاتې کړل، دلته پاتې سو. هغه لکه په نیمه یې واړول، نیمه هلته پاتې سو. او نیمه داسې کورنۍ هم شته مورکې چې هغه بالکل واړه واړه ماشومان یې کورو ته پرېښودل، هغه ټان سی سی والا هغه ته بوتل. نو مشکل ډېر زیات دی خلکو.
په پاکستان کې د افغان کډوالو کوچانو استازی ملک روزی خان کوچي.
تاسو لا پیغامونو.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دلته په هسپتالو کې دلته د ماشمان سره خواري نه خېش. اصلا کې دا د افغانستان خلک غریب دي، لویدل دي، زیات خلک لویدل دي. دا سرکاري هسپتالونه چې جو وجه ته مثال مراجعه کوي یا حالت زی هلته بیا خواري نو سره خېږي. هلته اوس ټول کار مثال د وایستې دي چې وایستای کار کېږي، که وایستانه ونه کېږي. د بودلک ولسوالۍ دغه عمومي هسپتال ته بله ځای ماشوم ور وړی و، نو دا خو څلورویشت ساعته یعنې ایمرجنسي شته. مګر هغه چې مریض ور وړی و مازګر دی ورته وایي چې فرمان نور نه درلود، ول رسمیت ختم شوی. اصلا کې چې وایسته یې بیا هم هر ځای کار کوي، که چیرې وایستنه یو ډاکټر هم دلته کار نه کوي، ماشومان پر برابر که د لویان پر برابر. دلته سرکاري او دا خو غریب مخلوق دی د افغانستان، هر یو د بای هغې ته نشي کړلی. بیا چاکن د بای هغې دي په هغه باندې مثال دوغه نه پیسې چې مثال د پره سرمایه دار نه پس ورکاږي دوغه نه پیسې غواړي. دې پسې حکومت نه دی څرک نه په دې کې خواري کښه دی، تر اوسه پورې نه په روغتیا په مرکز کې، نه مثال په سرکاري کې کښه دی، نه په شخصي کښه دی، نه په شخصي خلکو پسې څرک شوي دي، یا په شخصي دواخانو پسې، نه په سرکاري پسې څرک شوي دي چې هغه مثال دی څوک پسې څرک کوي چې ته دا خلک څه کوي. دا ډاکټران پیسې خوري نه خوري، دا ډاکټران بیا وایسي سړي یا غریب سړي کار کوي که نه کوي، دا ډاکټران دا شخصي ایا دی دوه لمبر شي خرڅوي که نه خرڅوي، ایا دی شی د خپل قیمت په لا خرڅوي که نه خرڅوي. یعنې در وخت ډېر شان در وخت ډېرې ګولۍ اوس هم شته. ولې دلته حکومت خواري نه دی پسې کړلی؟ ستونزې حکومت خواري وکړه شي ته کېدلی شي.
السلام علیکم. زه په خپله تورخم اوسېدونکی یم. خلک ډېر سخت غربت سره مخ دي، ځکه چې تورخم لاره چې بنده وه خلک ډېر خپه. زه په خپله تورخم کې کار کوم.
نه تورخم کې په خپل تکراچي چلوم خو خلک ډیر سختې سره مخ نو گیټ کولاو شو لارو د پاره خلا مسافر د پاره وسر پورې نه دی کولاو شوی او خلکو باندې ډیر تاثیر کړی ځکه چې غون تورخم د ننګرهار خلک چې دی غون د تورخم سره تعلق لري او تورخم کې کار کوي.
ستاسی پیغام ستاسی نظر.
ترشنه آسمان لاندی پر کلتوری اقتصادی او ټولنیزو مسئلو بحثونه هر شنبه د افغانستان د ماښام له او تر اتو بجو له آزادی رادیو واورئ.